آخرين.
مننه کوم مخکې له دې چې زه قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کړم، لومړی تاسو ته او بیا ټولو هغو اوریدونکو میرمنو ته چې د اوس د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. د مارچ د اتمې نېټې د ښځو د نړیوالې ورځې مبارکي وایم. له هغه وروسته قدرمنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم، د ګلانو ګېډۍ ورته وړاندې کوم. بله، تاسو ته او درنو اوریدونکو ته د خبرونه د ګلو له ګېډیو سره یو ځای وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې به هم د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو. د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ له خلکو سره د افغان ولسمشر حامد کرزي کتنه، او په بغلان ولایت کې له طالبانو سره د حزب اسلامي د جنګیالیو له نښتو وروسته حکومت ته د دې ډلې د ځینو کسانو اوښتل هغه موضوعات دي چې له نورو مطالبو سره یو ځای راپورونه پرې لرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه چې سالم محمد سالی چمتو کړي.
ما سلامونه هم ومني په فایل کې د خبرونو لنډیز. افغان چارواکي وایي د حزب اسلامي یو لس قومندانان او نږدې اویا پلویان له دولت سره ملګري سوي. پرون ولسمشر حمید کرزي په مرجع کې له سیمه ییزو خلکو سره په کتنه کې له هغوی څخه وغوښتل چې د امن په ټینګښت کې برخه واخلي. په هلمند کې یو برتانوي عسکر وژل سوی. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې نن به د عراق خلک د پرونیو پارلماني انتخاباتو نتایجو ته سترګې په لار وي. بشپړ خبرونه. د حزب اسلامي ډلې ځینې پلویان له افغان حکومت سره ملګري سوي دي. د پولیسو یو ویاند لال محمد احمدزی وویل د حزب اسلامي یوولس قومندانان او د هغوی اته شپېته پلویان چې د بغلان ولایت په جنګل باغ سیمه کې له طالبانو سره په جګړه بوخت ول له دولت سره ملګري سوي دي. د پولیسو چارواکي وایي په دې جګړه کې تر 500 زیات وسلوال او 9 تنه ملکیان وژل سوي دي. د حزب اسلامي یو ویاند د دې جګړې راپورونه په کلکه رد کړل. ولسمشر کرزی پرون له غرمې مخکې د هلمند ولایت مرجع ته سفر وکړ او هلته له قومي مشرانو او سپینجرو سره وکتل. جمهور رئیس کرزی په مرجع کې خلکو ته وویل چې خپل اولادونه د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته ولېږي ترڅو د خپل سیمې او هیواد د امنیت په ټینګښت کې برخه واخلي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور پر اساس جمهور رئیس کرزی د مرجع له خلکو سره ژمنه وکړه چې د ستونزو د حل لپاره به جدي اقدام وسي. په خبر کې ویل شوی چې د مرجع اوسیدونکو له ښاغلي کرزی څخه غوښتي چې د پوځي عملیاتو له امله دوی ته اوښتي مالی زیانونه جبران کړي. د برېټانیا پوځ وایي یو عسکر د افغانستان په جنوب کې وژل سوی دی. د دفاع وزارت وایي دغه عسکر پرون د سپکو وسلو په ډزو د هلمند سنگین ولسوالۍ ته نږدې وژل سوی دی. د دفاع وزارت وایي د دې عسکر مړینه د مشترک په نامه د پوځي عملیاتو سره اړه نه لري. دغه عملیات په دې وروستیو کې په دې ولایت کې پیل شوي چې هدف یې له سیمو څخه د وسلوالو طالبان ایستل او د حکومتي واک ټینګول دي. د دې عسکر له وژل کېدو سره له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د وژل سوي برېټانوي عسکرو شمېر 200 او یا تا ورسید. د زابل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې پرون د دې ولایت په دایچوپان ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلول طالبان وژل سوي دي. د دایچوپان ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې په وژل سوو کې د طالبانو دوه قومندانان هم شامل دي. په یو بل خبر کې د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په چوري ولسوالۍ کې پرون په پوځي عملیاتو کې دوه تنه وسلول طالبان وژل دي. دغه راز پرون غرمه د خوست ښار په فیض محمد خان واټ کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان د ماین په چاودنه کې درې ملکیان ټپیان دي. چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د پوځي عملیاتو له زیاتوالي سره په ګڼمیشتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو ګواښونه زیات سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال منیر منګل پرون د مشرانو جرګې په غونډه کې وویل چې په هلمند کې د عملیاتو له ترسره کېدو سره د دې ولایت په ګاونډیو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات سوي دي. ویل سوي چې په وروستیو څو میاشتو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو پوځي عملیات د افغانستان په ځینو سیمو کې د پخوا په پرتله ډیر سوي دي. ټاکل سوی ده نن د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد افغانستان ته په یو ورځني سفر ولاړ سي. د ایران مهر خبری آژانس لیکلی چې احمدی نژاد به له افغان ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې د افغانستان د ثبات په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې د ایران ولسمشر له افغانستانه د امریکا تر مشرۍ لاندې د بهرنیو پوځیانو د وتلو غوښتنه کړې وه او ویلي وو د دوی حضور ستونزې زیاتې کړي. خو د واشنگټن په څیر ایران د ایران حکومت د وسلول طالبانو سنی ډلې مخالفت کوي. په ایران کې نشیان او د نشئی مواد قاچاق زیات شوی چې اکثره دغه مواد له افغانستان ورځي. لکه چې ولسمشر کرزی په یوځلي انتخاباتو کې ګټون کې اعلان شوی د افغانستان ته د احمدی نژاد لومړی سفر دی. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال د هغو کسانو محاکمه وغوښته چې په دې هیواد کې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي. د ولسمشر کرزي دویم مرستیال محمد کریم خلیلي پرون د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د ښځو د حقوقو د ناقیزونو د محاکمې په برخه کې جدي عمل وکړي. او سم د سیمې نړۍ څو ورستي خبرونه. نن د مارچ اتمه او د ښځو نړیواله ورځ ده چې د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې لمانځل کیږي او هدف یې د ښځو د لاسته راوړنو درناوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په یو بیان کې ویلي دي چې په تیرو 15 کلونو کې ښځو په زیاتو برخو کې پرمختګ کړی. د نموړې په وینا په ځینو هیوادونو کې د پولیسو د استخدام په وخت کې د جنسیت مسلې ته پام شوی، ښځو ته صحي اسانتیاوې برابر شوي او نجونو ته د لومړنۍ زده کړې زمینه برابره شوی. خو بان کی مون دغه راز د ښځو په وړاندې د تبعیض شتوالی یو ستونزه بللې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له قوله ویل سوي چې په نړۍ کې 80% ښځې په خپل ژوند کې لږ تر لږه یو ځل له تاوتریخوالي سره مخامخېږي، یا هم اکثره نجونې تر قانوني سن مخکې یا هم په زوره ودونو ته مجبوره کېږي. د راپورونو پر اساس په امریکا کې زیږیدلی د القاعده ویاند پرون د پاکستان د استخباراتو د مامورینو لخوا په کراچۍ کې نیول شوی دی. ادم غدان ټیک په هغه ورځ ونیول سو چې په یو ویډیو کې راڅرګند سو او د امریکا له مسلمانانو څخه یې په دې ویډیو کې غوښتنه کړې چې په خپل هیواد بریدونه وکړي. دوه افسرانو چې په دې عملیاتو کې برخه درلوده وویل غدان په دې وروستیو ورځو کې نیول شوی. د پاکستان د حکومت یو عالي رتبه پوځي مامور هم د نوموړي ونیونه تایید کړه او ویل دی پرون نیول شوی دی. نن به د عراق خلک د پرونیو پارلماني انتخاباتو نتیجو ته په تمه وي. پرون د عراقیانو له چاودنو او بمی حملو سره سره په دغو انتخاباتو کې برخه واخیسته چې د راپورونو پر اساس لږ تر لږه 16 کسان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. اکثره پیښې په بغداد کې وسوي. د دغو انتخاباتو لومړني نتایج به په څو ورځو کې اعلان شي، خو داسې ښکاري چې یو سیاسي ګوند به هم اکثریت رایې خپلې نه کړي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د انتخاباتو پر شرایطو له برابرو 19 میلیونه خلکو څخه څومره یې په دغو پرونیو انتخابات کې برخه اخیستې ده. پرون د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عراق دغه انتخابات وستایل او دا یې د عراقیانو د زړورتیا یو نښه وبلله. د وی د امریکا د خلکو په استازیتوب زه د عراق خلکو ته په دې تاریخي انتخاباتو کې د هغوی د میړانې له کبله مبارکي وایم. نن د ورانکارو له ګواښونو سره سره د عراق خلکو د پرمختګ پر لوري یو نوی ګام واخیست. دوی به د خپل هیواد د آبادۍ لپاره په سختۍ سره کار کوي. امریکا به په دې برخه کې د دوی مرسته کوي. موږ مسؤلیت لرو چې دغه جګړه ختمه کړو او د عراقي خلکو مرسته وکړو چې خپل راتلونکی په خپل لاس کې واخلي. پرون د پارلمان د 325 څوکیو لپاره تر 600 زیات کاندیدان ولاړ ول. دا تر 2003 میلادي کال وروسته چې امریکا پر دې هیواد یرغل کړی دویم پارلماني انتخاباتي. اروپایي ټولنې هم د عراق د دغو انتخاباتو هرکلی کړی. او وروستۍ خبر دا چې د جرمني پولیس وایي د واورې د سختو اورښتونو له کبله په دې هیواد کې په سلګونو ټکرونه سوي چې په نتیجه کې ګڼ کسان مړه او په لسګونو نور ژوبل دي. د جرمني په جنوب کې پولیسو په تیرو دوو ورځو کې د 2000 ټکرونو پیښې ثبت کړې چې 3 کسان پکې مړه سوي. په ریجنسبرګ ښار کې پولیس وایي 46 موټرونه ویجاړ سوي او 19 کسان ژوبل دي. د جرمني په نور برخو کې هم د جمعې په شپه درنه واوره ورېدلې چې په لنډ وخت کې په سلګونو ټکرونه سوي. په شمال ختیځ کې پولیسو ویلي دي چې د 325 ټکرونو په نتیجه کې لږ تر لږه 45 کسان ټپیان دي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل.
ازادي راډیو ته غوږی چې د سهار له او د مخام تر او بجو خبريږي. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې وړاندې راپورونه لرو. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د هلمند ولایت مارجې ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د سیمې له خلکو سره ژمنه وکړه چې سیمه به یې له پوځي عملیاتو وروسته ورغول شي. د ناټو عمومي منشي له نړیوالو او په خاص ډول له اسلامي هیوادونو غوښتنه وکړه چې د تروریزم ضد جګړه کې خپله ونډه پراخه کړي. په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د حزب اسلامي او طالبانو ترمنځ له نښتو وروسته د دې تنظیم کسان د حکومت خواته وراوښتي دي. په داسې حال کې چې په هیواد کې د پسرلي د رارسېدو په درشل کې د نیالګیو د کینولو کارونه پیل شوي. کابل ښاروالي غواړي د کرنې وزارت په مرسته په راروان پسرلي کې په کابل کې څو پارکونه او شنې سیمې ورغوي.
پارک بگرامی کار شبه شدت آغاز کردیم و همچنان پارک های جدید ما او را طرح و دیزاین کردیم.
پرده او نور و مسائل و سربیره ده دیخ پراونی پروسته برخه که ستاسو دورک و عزیزان و اونیز پروگرام لرو او ردو تایر سر و سی زمکرکل آزادی راڈیو آوری. ولسمشر حمید کرزی پرون د هلمند ولایت مارجې ولسوالۍ ته سفر وکړ او له سیمیزو خلکو سره په کتنه کې تر پوځي عملیاتو وروسته د دې ولسوالۍ د ودانولو ژمنه وکړه. ناټو ځواکونه وایي دوی هڅه کوي کلیوال خلک دې ته تشویق کړي چې د ولسمشر حمید کرزی د حکومت ملاتړ وکړي، نو پر دې اساس یې په مارجې کې تر ټولو ستر پوځي عملیات پیل کړي دي. رویټر خبري اژانس لیکي وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر براک اوباما افغانستان ته د 150,000 اضافي پوځیانو د استولو ژمنه وکړه، دا تر ټولو ستر پوځي عملیات دي. صالح محمد صالح او د دې موضوع تفصیل.
ولسمشر حمید کرزی د مرجی خلکو ته په وینا کې وویل، زنن دلته د دې لپاره راغلی یم چې ستاسو ستونزې واورم. کرزی دا خبرې د دې ولسوالۍ په جامع جومات کې کولې چې شاوخوا 300 قومي مشران او سپین ږیري پکې راټول شوي ول. په دې دوه ساعته غونډه کې قومي مشران په لوړ غږ خپل شکایتونه پیل کړل چې ویل یې دوکانونه یې چوټ شوي، کورونه یې تلاشي شوي، ملکیانو ته مرژوبله اوښتې، ځینې یې نیول شوي او بهرنیو ځواکونو له ښوونځیو څخه د خپلو اډو په توګه کار اخیستی دی. کرزی خلکو ته وویل، آیا زما ملاتړ کوئ؟ قومي مشرانو د تایید په توګه لاسونه پورته کړل او د هو نارې وکړې. وروسته حمید کرزی دوی ته اطمینان ورکړ چې امنیت به ټینګوي او ښوونځي، سړکونه او کلینیکونه به ورته جوړوي. ولسمشر کرزی وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې له قومي مشرانو او سپینږرو سره یې د خبرو موقع ترلاسه کړه او په دې ډېر خوابدی دی چې د مرجع خلک د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا ځورول شوي دي. له کرزی سره په دې سفر کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریسل هم ملګری وو. مکریسل د کرزی وینا د ترجمان په مرسته په غور واورېده. دی هم په جومات کې له سپینږرو سره ناست و خو خبرې یې ونه کړې. تر کرزی مخکې د برېټانیا صدر اعظم ګورډن براون هم هلمند ته سفر وکړ او هلته له قومي مشرانو سره وکتل. د امریکا پولو سمندري ځواکونو دغه راز برېټانوي او افغان عسکرو چې د ټولو شمیر 1500 ته رسیږي تیره میاشت په دې ولسوالۍ کې چې د وسلوالو طالبانو او د کوکنارو د کښت مرکز ګڼل کېږي پوځي عملیات پیل کړل. اژان سوړاندې زیاتوي شایي په مرجې کې به اوس هم وسلوال پاتې وي. د مرجې دې سیمې ته د کرزی تر رسېدو مخکې 4 کیلومتره لرې یو توغندی ولګېد خو ونه چاودېد.
د هلمند ولایت د مرجې اوسیدونکو سره د ولسمشر حمید کرزی د کتنې په اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې ساعت مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو له خبریال الیاس دای سره خبرې وکړې او ترې ومې پوښتل چې د ښاغلي کرزی د څرګندونو په اړه د سیمه ایزو خلکو عکس العمل څه و.
وروسته تر دې چې ولسمشر حمید کرزی مرجع پرېښوده، یعنی سفارې پای ته ورسېد، موږ د خلکو سره خبرې او مرکې وکړې. دا له شکې لیرې نه ده چې د یو داسې لوړ پوړي چارواکي تګ یوې سیمې ته د ځان سره هر ډول پیغام لري، خو په ضمن کې د مرجع خلکو ته روحیات ورکړل او دا لومړنۍ واقعي او ډېر رښتینې غونډه وه چې خلکو پکې خپل درد او خپل غوښتنې په ډېر واضح الفاظو او په ډېرو تیز الفاظو ولسمشر حمید کرزی ته وویل. او لکه څنګه چې بېرته لومړۍ خبرې ته راتله، رښتیا هم په خلکو کې خلویات را ژوندي شوي وه. خلکو دا احساس کړل چې تر ډېره چې افغان دولت نور مرجع یوازې نه پرېږدي او ټولې هغه ژمنې چې دوی د مرجع د بیا رغونې او د پرمختګ لپاره کړي دي هغه پر ځای کوي. ځکه دا په تېره یوه میاشت کې البته مرجع ته د ډېرو غټو چارواکو خورا مخ دی، یعنی د ټولو عمومي چارواکو په کس همدا مرجع ده. څه موده وړاندې د ولسمشر دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی هم راغلی و چې خلک په مجموع کې دغه سفرونو ته چې لوړتبه کسان یې ورته کوي خوشبینه دي، خو بیا هم دوی تر ډېره پورې د ژمنو غوښتنه نه بلکې د عملي کار غوښتنه کول. او ولسمشر حمید کرزی ته یې مخامخ وویل چې د مرجع خلکو حوصله نوره پوره شوې ده، د صبر کاسه ډکه ده، موږ عملی کار غواړو او موږ سره ژمنه نه کوي موږ آر یو بدبختي دلته اوشته رسېدلې.
دای صاحب له ولسمشر سره په کتنه کې یوازې د سیمې اوسیدونکي وو او که د هغو کورنیو استازي هم وو چې له دې ولسوالۍ څخه بې ځایه شوي دي او نورو ځایونو ته کډه شوي؟
یو شمېر دغه کسان چې یعنی ډېر کم کسان چې بېرته پوهېدلي وو مرجې کړي وه هغه کسان د ولسمشر سره وکتل او دغه فامیل دوو سپینږیرو او یوې ماشوم نجلۍ هم له ولسمشر حمید کرزي سره وکتل چې د دوی په کور یو میزایل ورپرېوتی وه او دولس نفره یې د کور ووژل شوه. البته په مجموع کې څه غونډه دا ځکه وه چې ټول واقعي هغه کسان وو چې د ملت استازي وه یا په مجموع کې خپله د ملت غړي وه د ټولنې غړي وه اکثریت او دوی ته د خبرو نوبت ورسېدی او ټولو ډېر واضح خپل ګرد او خپلې غوښتنې افغان ولسمشر حمید کرزي ته وویل. افغان ولسمشر حمید کرزي مخکې له دې چې غونډه پیل شي دریځ خپله ونیوه او خلکو ته یې وویل چې د دې لپاره نه یم راغلی چې ډیپلوماسي سره وکاروو د دې لپاره نه یم راغلی چې تاسو زما سره غلاس وکړي او د واقعیت نه لرې خبرې راته وکړي. ما ته واضح ووایاست خپل درد راته ووایاست او هغه غوښتنه راته چې تاسو غواړي ده وویل که چېرې زه پوه شم چې تاسو له ما څه غواړي او زه مو په واقعیت پوه کړم نو هغه ټول به درته ورسوم. ما وکړه ډیپلوماسي وه او تاسو پوه نه کړم داسې وبلې لکه د نورو ځایونو سفرونه چې هر څه داسې بخت حالت پاتې دي. البته
په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دایو چې د هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ ته د ولسمشر حامد کرزي له سفر وروسته د هغه ځای د اوسیدونکو د عکس العملونو په اړه راپور راکاو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسین وایي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې برای ترلاسه شوی او له نورې نړۍ په خاص ډول له اسلامي هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې د تروریزم ضد جګړه کې خپله ونډه پراخه کړي. رسموسین وویل موږ د خپلو ګټو ارزولو ته په پام سره پرمختګ ته لار برابروو. په دې اړه د جرمني خبري آژانس د مطلب جزئیات سالم محمد سالی وړاندې کوي.
اندرس فوګ رسموسن دا خبرې د اردن د ډیپلوماسۍ په یوه انسټیټیوټ کې وکړې. نوموړي وړاندې وویل ناټو غواړي خپل پوځي فشار نور هم زیات کړي او د افغانانو پر امنیت او خپلو بریاوو تمرکز وکړي چې د متحدو ځواکونو پوځي عملیات له افغان ملي پوځ سره یو ځای تنظیم سي او په دې توګه یو نوی حرکت رامنځته سي. رسموسن چې په لومړي ځل اردن ته سفر کوي له ملک عبدالله د دې هیواد له صدر اعظم او د وسلوالو ځواکونو له لوی درستی سره یې خبرې وکړې. د ناټو عمومي منشي د اردن او ناټو ترمنځ د همکارۍ پر زیاتولو هم خبرې وکړې. دغه راز د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د مهمو خبرو اترو بیا پیل ته هم اشاره وکړه. رسموسن وویل په افغانستان کې د بریالیتوب لاسته راوړل ټول نړۍ ته حیاتي ارزښت لري. اندرس فوګ رسموسن په خپلو خبرو کې زیاته کړه که چیرې موږ افغانستان ته دوامداره سوله او ثبات راولو زموږ ملتونه به نور هم خوندي وي. دغه وجه ده چې نن سبا متحدانو ته افغانستان یو کلیدي لومړیتوب دی. رسموسن وړاندې وویل خو زه ډاډه یم چې زموږ په مرسته به افغانستان ډیر ژر په خپلو پښو ودرېږي. دا به نه یوازې افغانستان ته په ګټه وي بلکې زموږ له امن سره به هم مرسته وکړي. د ناټو عمومي منشي په خپلو خبرو کې وویل چې نور اسلامي هیوادونه چې د تروریزم ښکار دي باید په افغانستان کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو ملګرتیا وکړي. نوموړي زیاته کړه زه له دې چانس څخه په استفادې له اسلامي هیوادونو غواړم چې په افغانستان کې داخل سي. کله چې د اسلامي هیوادونو عسکر په دې ماموریت کې برخه واخلي دا به څرګنده سي چې په افغانستان کې روانه جګړه د مذهب په سر نه بلکې د تروریزم پر ضد ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د حزب اسلامي او طالبانو ترمنځ له نښتو وروسته د حزب اسلامي کسان د حکومت خواته اوراوښتي دي. په دې اړه راپور په همدې خپرونه کې راځي. خو له هغه مخکې نور موضوعات. په هرات کې سیمه ییزو چارواکو تایید کړی ده چې د وروستیو ورښتونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي دي. دوی همدراز وایي چې د ورښتونو خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. چارواکي همدراز وایي چې له زیانمن شویو کسانو سره د مرستې په هدف یو هیئت څېړنه پیل کړې چې له بشپړېدو وروسته به زیانمنو خلکو ته مرستې وویشل شي. په دې اړه تفصیل له هراته د ازادۍ راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی په دې راپور کې راستولی.
په هرات کې د حوزې روغتون اداري مدیر محمد رفیق شیرزي په ټلیفون سره ازادي رادیو ته ویل چې د ښار دوه جلسې مو څخه دوه ماشومان او یو بل ماتحت سړی مړي ورته ورول شوی. په فوابدي سره بو مچ د وطن ما شمال روغتون ته راوړل شو. دوی یوې سړو وهلی و بل باندې چت غورځېدلی و روغتون ته په خپل وخت رانغله ژوند یې له لاسه ورکړ. د پیښو اصلي علت وروستي اورښتونه دي. د روغتون مدیر د شنبې په بېګا روغتون ته د یو معتاد سړي د مړي د ورلېږد خبره هم وکړه. په هرات کې که څه هم د یکشنبې په ورځ تود لمر لګېده خو وروستي اورښتونو ویل کېږي ډېر زیانونو سره مله وه. دغه ولایت کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس عبدالحمید مبارز په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وویل ګلران چشت شریف شینډن ګذره غوریان او انجیل ولسوالۍ څخه د درنو زیانونو خبر ترلاسه کړی ده. خو دا چې سیمې ته تازه د څېړنې دولتي پلاوی کړی تر راستنېدو څخه د مخې د زیانونو دقیق شمیر نشي ښودلی. د هرات پنځلس ولسوالیو څخه د زیانونو خبر شته. د سلګونه جیربه زراعتي ځمکې او کورونو د تخریب حال راغلی خو هیئت تللی ده د پوره زیانونو تر معلومولو وروسته به من خبری رسنیو ته حال ورکړو او د پوره مرستې تیاری لرو. که څوک خوراکي موادو ته اړه ولري ور به کړ شي او که کالي یا کمپلې په کار وي هم راسره شته ده. په هرات ولایت کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس له تیرو په تجربه زیاته کړه چې سیمه ایزه خلک د مرستو د جلبېدو په غرض ډېر ځله د زیانونو ارقام تر حقیقت څخه اوچت یادوي، ځکه نو دولت سیمې نه په کتنه دقیق راپور نه وروسته به د کومک عملي چارې پیل کړي.
په هرات کې د بارانونو او د سیلابونو له وجې خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه راپور ته غوږوئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. له رسنیو څخه د دفاع یو شمیر ټولنو په افغانستان کې د افغان ژورنالستانو حالت د اندېښنې وړ بولي. له رسنیو څخه د دفاع د ټولنو دغه څرګندونې پرون په کابل کې په هغه غونډه کې وکړې چې د وژل شوي خبریال اجمل نقشبندي په اړه د یو امریکایي فلم جوړونکي د مستند فلم د نندارې پر مهال جوړه شوې وه. اجمل نقشبندي درې کاله وړاندې له خپل ایټالوي همکار سره په هلمند کې طالبانو ونیو چې وروسته بیا ایټالوي خبریال خوش شو او اجمل نقشبندي د طالبانو په لاس ووژل شو. د دغو ټولنو مسؤلین وایي چې افغان خبریالان د وسلوالو ډلو په پرتله د افغان دولت او بهرنیو امنیتي ځواکونو لخوا ډېر کړول کېږي. زکیه غیاسي او له کابله دا راپور.
په افغانستان کې خبريالان څخه د دفاع ټولنې وایي چې د هغو افغان خبريالانو ژوند ته باید جدي پاملرنه وشي چې له بهرنیو رسنیو سره په ناامنه ولایتونو کې کار کوي. له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ یا نای موسسې مشر واحد هاشمي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د وژل شوي افغان خبريال اجمل نقشبندي د فعالیتونو او وژنې په اړه د مستند فلم د نندارې په غونډه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د هیواد په ناامنه ولایتونو کې د افغان خبريالانو حالت د اندېښنې وړ دی. نوموړی همدارز وویل چې بهرنۍ رسنۍ باید هغو افغان خبریالانو ته د خوندي فعالیت زمینه برابره کړي چې له دوی سره کار کوي.
مومن هیڅ یک نهاد افغاني صلاحیت نداریم که نهاد خارجي را صرف فشار بریم که شما قراردادتان تغییر بده.
موږ د یو افغاني بنسټ په توګه د حق نه لرو چې په نړیوال ارګان فشار راوړو چې خپل قراردادونه مو تغییر کړي، خو موږ تل د افغاني رسنیو او د رسنیو له څرګندو موسسو څخه نړیوالو ادارو ته دا رسولې چې په دې اړه باید یو د حل لاره پیدا شي. موږ د دې سربیره له کورنۍ چارو وزارت او والیانو هم غوښتي کله چې یو خبریال له تاوتریخوالي سره مخ کیږي باید یې ملاتړ وکړي. د هغه کړنې وي چې موږ د یو ملکي بنسټ په توګه ترسره کړي دي او موږ ټانګه وستې نه لرو چې د دې ستونزو پر وړاندې ودرېږو.
له بهرنیو رسنیو د افغان خبریالانو د ژوند خوندي کولو لپاره دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې څو افغان خبریالان له خپلو بهرنیو همکاران سره یو ځای د وسلوال لخوا نیول شوي او په ځینو مواردو کې د دوی بهرني ملګري خوشي شوي خو دوی وژل شوي دي. اجمل نقشبندي یو له دغو افغان خبریالانو څخه و چې په هلمند کې له خپل ایټالوي همکار سره یو ځای نیول شوی و چې وروسته بیا د ایټالوي ملګری د یوې معاملې پر بنسټ خوشي شو او د سر پرېکړی شو. دغه مستند فلم چې د یو امریکایي فلم جوړونکي لخوا یو مخکې جوړ شوی د اجمل نقشبندي د فعالیتونو ترڅنګ د هغه د وژل کېدو څرنګوالی هم تر پوښښ لاندې راوستلی. د غونډې ګډونوالو په افغان دولت دا انتقاد هم کولو چې تر اوسه پورې د اجمل نقشبندي په ګډون په دا ډول پیښو کې د وژل شوي افغان خبریالانو د وژلو څرنګوالی نه دی څېړلی. د ماښام په خیر افغانستان د راډیو مشر باري سلام بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې د دې ستونزو ترڅنګ افغان دولت او نړیوال ځواکونه هم تورن کړل چې د خبریالانو په وړاندې له تاوتریخوالي ډک چلند کوي.
متاسفانه نه تنها طالبا و شورشیا و گروه های
لبه ده مرغنه وادی وستوال طالبان و القاعده او نوری وستوالی دلی خبری الانو تستونزی جوروی بلکه افغان دولت او په افغانستان کې مش بهرنی ځواکونه هم مشته ډیری جدی ستونزی جوروی
پای جدی متوجه ما ساخته
د نای موسسه چروکی وای په 2009 میلادي کال کې د خبري اعلانو پر وړاندې د تاریخوالي 15 یا پیښې د دوی سره ثبت شوی چې له دې ډلې درې د خبري اعلانو په مرګ هم تمام شوی دي. د نای موسسه مسولین وای چې د خبري اعلانو پر وړاندې د تاریخوالي پیښې به تر دې هم ډېری وي، ځکه د دوی د معلومات لمخې یو شمېر خبري اعلان چې په نامنو ولایتونو کې دنده ترسره کوي د پرله پسې ګواښونو له امله نه غواړي چې خپلې اندېښنې له دوی سره شریکې کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو
د سهار 8 بجه او 15 دقیقه دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې د حزب اسلامي لسګونو پلویانو او وسلوالو طالبانو په جګړه کې د یو بل لسګونو غړي وژلي او د ځینو راپورونو له مخې ځینې وسلوال پرون حکومت لوري ته راوښتي دي. اسوشیتد پرس خبری آژانس په دې اړه یو تفصیلی راپور خپور کړی چې جزئیات سالی محمد سالی اوروي.
د اسوشیتد پرس خبری آژانس په حواله د حزب اسلامي پلویانو پرون له طالبانو سره جګړه وکړه چې لسپوکو او درنو وسلو څخه یې پکې استفاده کوله. د بغلان ولی محمد اکبر بارکزی وویل لږ تر لږه 500 وسلوال او نامعلوم شمیر ملکیان په دې جګړه کې وژل شوی دي. د آژانس په حواله جګړه د تیر شنبې پر سهار پیل شوه چې د یک شنبې تر شپې پورې روانه وه. چارواکي وایي جنگ د ځینو کلیو پر سر ونښت چې سیالو ډلو یې د نیولو کوشش کاوه. پر دغو کلیو حکومت کنټرول نه درلود. د بغلان امنیه قمندان کبیر اندرابی وویل د حزب اسلامي ډلې تر سلو زیاتو پلویانو د طالبانو د جګړې د فشار په نتیجه کې ژمنه وکړه چې حکومت به وفادار وي. د امنیه قمندان مرستیال زلمی منګل خبر اعلان ته وویل په دې جګړه کې 500 وسلوال وژل شوي چې 15 په حزب اسلامي پورې اړه لري او 15 نور وسلوال طالبان دي. د پولیسو یو بل سیمهیز قماندان سمنوال غلام مصطفی پتنګ اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي تر اوسه د حزب اسلامي 500 پلویان له حکومت سره یو ځای شوي او ممکن ډیر ژر نور هم لاسونه له حکومت سره یو کړي. پرون د حزب اسلامي یو ویان هڅه وکړه له طالبانو سره د خپل پلویانو جګړه بی اهمیته وشي او وی ویل چې اصلا په بغلان کې کومه خاصه جګړه نه ده سوې. وسلوال طالبانو خپل لوري ته اوښتې تلفات نه دي منلي. د بغلان امنیه قمندان وایي چې پولیسو ځانونه د جګړې سیمې ته رسولي چې له ټپیانو سره مرسته وکړي.
کابل خار ولی غوړي چې د کرنې وزارت په مرسته پراتلونکو پسرلی کې د کابل خار په ډیرو سیمو کې نیالګي کینوي او یو شمیر شنه سیمه او پارکونه ورغوي. کابل خاروال انجینیر محمد یونس نووندیش ازادي رادیو ته وویل چې د کابل خار د پخوانیو پارکونو ترمن ترڅنګ غوړي د دولت او په هیواد کې د میشتو امریکایي ځواکونو په مرسته یو شمیر نوي پارکونه هم جوړ کړي. د کرنې وزارت هم وایي چې د کابل له خار د ونو او بوټو یو شین کمربند تاوبی. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
کابل خاروال وای غواړي چې سکل د خیرخانی مینې په سیمه کې پر 115 جریب ازمکه یو تفریحي پارک جوړ کړي او د دې ترڅنګ د کورنۍ د تفریح لپاره د خار په زړو پارکونو سربیره د یو شمیر نو پارکونو جوړول هم د دوی په پلان کې شامل دي. کابل خاروال انجینیر نواندیش د ازادۍ رادیو ته وویل چې دا پارکونه به د دولت او په هیواد کې د میشتو امریکایي ځواکونو په مالی او تخنیکی مرسته جوړ شي. د وویل
پارک بګرامي کار شبه شده ته آغاز کردیم و همچنان پارک های جدید ما و را طرح و دیزاین کردیم.
د بګرامي د پارک د جوړولو کار مو په شدت سره پیل کړی دی. همدارنګه د ډیرو پارکونو د بیا رغونې کارونه پیل شوي دي او غواړو چې په خیرخانه مینا، مکریانو، قلعه فتو، دیبوري، رحمان مینا، شهرک طلایی او بی بی مهرو کې د نویو پارکونو د جوړولو پلان ترتیب کړو. هیله ده چې د کال تر پایه پورې په دې برخه کې ډیر کارونه ترسره شي.
خط مثال اکثر ځ پارک ها مو تکمیل کړي.
کابل خاروال وویل سره لدی چې د بیبی مهرو د غونډۍ ډیره برخه په غیر قانوني توګه غصب شوی او کورونه پکې جوړ شوی دي، خو سرنګ چې دا غونډۍ خپله موقعیت لري دوی پلان لري چې د دې پر سر یو لوی او خایسته تفریح پارک جوړ کړي. د هم وویل د کرنې وزارت ورسره د 2 لک نیالګي ژمنه کړې ده او دوی به د خار په مختلفو سیمو کې کینوي. د کرنې وزارت وای د هود له 15 څخه د خار په مختلفو سیمو او د دولتي ادارو او جماعتونو مخې ته د نیالګیو کینول پیل کړي چې د حمل د میاشتې تر 15 به دوام وکړي. د کرنې وزارت د طبیعي منابعو رئیس محمد هاشم بارکزی د ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د مربوطو ولایتي ریاستونو په مرسته په ولایتونو کې د 300,000 نیالګیو د کینولو پروګرام تنظیم کړی دی. بارکزی وویل
وزارت زراعت در تقریبا 28 ولایت پوریجاتی که داره 3,040,000 نیالای قابل توزیع داره. وزارت زراعت
در کرنه وزارت په کابو شپږ ولایتونو کې د بوټو بزغلی لري چې 3,040,000 نیالګي پکې د ویش لپاره آماده شوی دي. غواړو له 30,000 څخه زیات نیالګي د کابل په کمربندونو کې کینوو او نور یې په مختلفو سیمو کې.
د کرنه وزارت وایي سکل به په یوه میاشت کې په مختلفو سیمو کې سباندې 3,000,000 نیالګي کینوي. خو خلک وایي دا ادارې هر کال په سلګونو زره نیالګي کینوي خو بیرته ساتنه یې نه کیږي او نیالګي په لږه موده کې د تندې او بې احتیاطۍ له امله وچیږي.
په خوست ولایت کې هم د نیالګیو د کینولو چارې پیل شوي دي. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي. دا وخت د سهار 8:30 دي. سالی محمد سالی ته غوږ شئ چې تر دې ساعته د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه اوروي.
افغان چارواکي وایي د حزب اسلامي ډلې 11 قمندانان او نږدې اویا پلویان له دولت سره ملګري شوي. حمید کرزی پرون د هلمند مرجع ولسوالۍ ته ولاړ او د سیمه ییزو قومي مشرانو ستونزې واورېدې. په هلمند کې یو بریتانوي عسکر وژل شوی. نن د مارچ 8 او د ښځو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په یو بیان کې ویلي دي چې په تیرو 15 کلونو کې ښځو په زیاتو برخو کې پرمختګ کړی. د عراق خلک به نن د پرونیو پارلماني انتخاباتو نتایجو ته سترګې په لار وي. د نړیوالو اژانسونو په وینا د پاکستان په لاهور ښار کې 2 دقیقې مخکې 14 سوې چې د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. په امریکا کې زیږیدلی د القاعدې ویاند ادم غدان پرون په کراچۍ کې ونیول سو. او د امریکا د ولسمشر مرستیال نن منځني ختیځ ته ځي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د خبرو اترو د بیا پیل په برخه کې مرسته وکړي.
دا د ازادۍ راډیو ده. د شنبه پر ورځ په خوست کې د محلي ادارو د مسؤلینو لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د خوست په ښار او شاوخوا سیمو کې د نیالګیو د کینولو لړۍ پیل شوه. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ د ریاست مسؤلین وایي چې د خوست ولایت اقلیمي شرایطو ته په پام سره هغه نیالګي چې د هود تر پایه کینول شي ښه نتیجه ورکوي. د خوست سرپرست والی له خوستیانو وغوښتل چې په خپلو ځمکو او باغونو کې د تیر کال په پرتله زیات میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کینوي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال امیر بهیر په راپور کې.
د خوست د کلو پراختیا او بیا رغونې ادارې په ساحه کې د نویو نیالګیو د ایښودلو پر مهال سرپرست والی تایر صبری له ټولو خوست میشتو وغوښتل چې په خپلو ځمکو پولو او بڼونو کې دي د تیر کال په پرتله زیات مسمر او غیر مسمر نیالګي کینوي. د ویل که غواړو چې سیمه مو سمسوره او چاپریال مو له ککړتیا ساتل شوی وي نو په کار ده چې د دولتي ادارو مسؤلین او عام وګړي په زیات شمېر کې نیالګي کینوي. د زیاته کړه محلي اداره په پام کې لري چې د نوي کال د پیلېدو د مخه د دې ولایت مرکزي برخه او اړوندو ولسوالیو کې په نونه ډول ډول نیالګي کینوي. د کرهنې او مالدارۍ خاروالۍ او د کلو پراختیا بیا رغونې ادارې مسؤلینو ته جدي سپارښتنه وکړه چې د تازه ایښودل شویو نیالګیو د ساتنې لور ته جدي پاملرنه وکړي، په خپل وخت یې اوبه ورکړي او د څارویو له ګالو دې وژغوري.
دغه غونډۍ چې په دې کې تعمیرونه جوړ شوي دي، کلو پراختیا رئیس په خپل همت په دې غونډۍ کې د کور کړه. د رئیس صاحب د کلو پراختیا مونږ بلل یو چې په دې غونډۍ کې ونې کینو. خدای دې وکړي چې دا ونې زرغونې شي چې مونږ آینده نسلونه ایدنه غاټو. ای خوست هر وګړی کوي وای وا ونه لاکه کی ایمنګ دا وطن په ډیر کام واخی شین شي. نه تنها دا چې ونه لیکول مهم دی، بلکې دې ستنه مهمه ده. کچری ایمنګ دا هر وا ونه وسوتو دا ونه به ان شاء الله شنه کیږي. دا بو او چیږي نه خو به دې پر اشد ضرورت ده. باید ونه مراقبت کو هر کولې په مليونو روپۍ په دې ونه لګیږي، مګر چې کله مراقبت ونه شي، حفاظت ونه شي، بیا او چیږي.
خوست افغانستان له نیمه ځنګلي زسمو څخه ګڼل کیږي. د معلوماتو لمخې د دې سیمې د مرکزی برخه شاوخوا ته پرتی غونډي د ظاهر خان د سلطنت په دور کې هغه محل چې جنرال فایز محمد خان لوګری د خوست د نایب الحکومه په توګه دنده درلوده د زیتونو په خایسته ونه پوخل شوی وي او د خلکو مشهور میله ځای ګڼل کیده. خو د کورنۍ جنگ جګړو پر مهال د یو شمېر زورواکو لخوا د دې خایسته سیمې د ځنګلونو زیاته برخه په بیرحمۍ سره له منځه تلې او لرګي د خرڅلاو لپاره د پاکستان قبایلي سیمو ته لیږدول شوي.
د خوست کې د نیالګیو د کینولو د کمپاین د فایل په اړه راپور مو اوریدم. اوس هم پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه خبرو شویو مطالبو ته. نیویورک ټایمز رسپانې په خپله پرونۍ ګڼه کې د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو او د افغانستان لپاره د ناټو د نوې ستراتیژۍ په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې په پیل کې راغلی دی. په داسې حال کې چې امریکا او لویدیځو متحدانو یې د افغانستان د جګړې په برخه کې نوې ژمنې کړي دي، دوی پر دې مسأله هم ځانګړی ټینګار کوي چې د یوې سالمې ادارې له رامنځته کېدو پرته به په دې جګړه کې بریالي نه شي. دوی همداراز په ډاګه کړې ده چې مرجع له طالبانو څخه د یوې سیمې د نیولو، د هغې د ساتنې او هلته د یوې ځواکمنې سیمه ییزې ادارې د جوړولو په مقصد د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ د ازموینې د یو مثال حیثیت لري. خو په داسې حال کې چې لویدیځ هیوادونه د ادارې په برخه کې د افغانانو د کار د کیفیت او کفایت له پلوه اندېښمن دي، د راپورونو له مخې د دې سیمې د ادارې لپاره د هغه ولسوال ټاکنه چې جنایي سوابق لري ښایي چې د داسې یو مشر موندل چې هم د افغانانو او هم د افغانستان د لویدیځو متحدانو لپاره د منلو وړ وي ډېره ګرانه خبره ده. ورځپاڼه د لویدیځو رسنیو حواله ورکوي چې وایي حاجي ظاهر چې اوس د مرجع د ولسوال په توګه ټاکل شوی په جرمني کې څه وخت په جنایي تور په زندان کې تیر کړی. خو ورځپاڼه زیاتوي چې په خپل حاجی ظاهر دا تورونه ردوي. نیویورک ټایمز وړاندې لیکي اوس چې افغان او ناټو ځواکونه د مرجع ولسوالۍ زیاته برخه پاکه او مسؤوله کړې، د نظم د راوستو او د دولتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د حاجی ظاهر اجرات ځانګړی اهمیت لري او دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د دې ولسوالۍ خلک د حکومت د ژمنو په برخه کې چې تر اوسه عملي شوي نه دي اندېښنه لري او له امنیتي چارواکو څخه د فساد له وجې ستړي شوي دي. ورځپاڼه د مطلب په یوه بله برخه کې لیکي حقیقت دا دی چې پخوا د امریکا او د هغې د متحدو هیوادونو چارواکو ځینې اندېښنې لرلې، خو که د حاجی ظاهر د جنایي سوابقو په اړه راپورونه سم وي بیا نو ښایي د ناټو په هغو غړو هیوادونو کې چې همدا اوس هم په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پریښودو یا ایستلو د مودې په اړه بحثونه پکې روان دي، دا اندېښنې نورې هم زیاتې شي ځکه د امریکا او ناټو چارواکي وایي دوی به په دې ونه توانېږي چې په افغانستان کې له یو ځواکمن او اغېزمن حکومت پرته طالبان له منځه یوسي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپله پرونۍ ګڼه کې په عراق کې د لوبې د ختم تر سرلیک لاندې یوه تحلیلي مقاله خپره کړې ده چې په پیل کې راغلی دي د امریکا د ولسمشر براک اوباما د بهرنۍ پالیسۍ لومړیتوبونه تر دې دمه په افغانستان کې د جګړې سختول، له روسیې سره اړیکو ته بیا کتنه، د ایران د اټومي پروګرام د بهیر درول او د منځني ختیځ د سولې د بهیر بیا پیلو. خو ورځپاڼه زیاتوي د سپینې ماڼۍ د بهرني سیاست تر ټولو مهمه ازموینه ښایي د عراق د انتخاباتو له نتایجو سره چې پرون ترسره شول تړلی وي. په عراق کې میلیونونو خلکو پرون یکشنبه د رای ورکولو مرکزونو کې رای ورکړې، څو د 6000 کاندیدانو له ډلې څخه د پارلمان د 325 څوکیو لپاره خپل استازي غوره کړي. واشنگټن پوسټ لیکي د عراق انتخابات ښایي د منځني ختیځ په تاریخ کې تر ټولو آزاد انتخابات وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي له یوې خوا دا چې د عراق انتخابات له تقلب یا د تاوتریخوالي له کومې جدي پیښې پرته ترسره شول، او له بلې خوا دا چې له دې وروسته به د دې هیواد په سیاسي ناندریو کې څه پیښ شي هم د عراق او هم له امریکا سره د دې هیواد د اړیکو د راتلونکي لپاره تعینونکې ونډه لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم د عراق انتخابات. عراقیان نن د دې هیواد د پرونیو پارلماني انتخاباتو نتایجو ته سترګې په لاره دي. په پام کې ده د انتخاباتو لومړني نتایج په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي، خو د راپورونو له مخې له اوسه ښکاره ده چې یوازې یوه سیاسي ډله به په دې انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ وګټي چې هغه د شیعه اتحاد ډله ده. د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې په سلو کې 50 د رایې ورکولو د شرایطو لرونکو خلکو له دې ډلې څخه په سلو کې 50 کسانو په دې رایې ورکولو کې برخه واخیسته. په عراق کې د پرونیو پارلماني انتخاباتو په بهیر کې د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شول. په همدې حال کې راپورونه وایي چې خلک د چاودنو او بمي حملو له ګڼو پیښو سره سره د رایو مرکزونو ته لاړل او په انتخاباتو کې برخه واخیسته. راپورونه وایي چې پرون سهار د رایو ورکولو د بهیر له پیل سره سم په بېلابېلو ښارونو کې د بمي چاودنو لړۍ پیل شوه او د رایو ورکولو پر مرکزونو راکټي حملې وشوې. نړیوال خبري اژانسونه د سیمه ییزو چارواکو په حواله لیکي چې په دې پیښو کې 6 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په عراق کې د انتخاباتو د امنیت ټینګولو په مقصد په ټولو سیمو کې کلک امنیتي تدابیر ټینګ شوي وو او عراقي پولیس او امریکایي عسکر په بیلابیلو سیمو کې په تیارسې حالت کې ځای پر ځای وو. د عراق په پارلماني انتخاباتو کې 13 سیاسي ګوندونه برخه اخلي او په مجموع کې له 6000 زیات کاندیدان د 325 څوکیو لپاره سیالي کوي. رای ورکونکو وای په دې هلې په انتخاباتو کې ګډون وکړ چې د دوی په جګړه ځپلي هیواد کې بد انتخاباتو په نتیجه کې ثبات راشي. څارونکو وای چې د دې انتخاباتو تر ټولو زیات اهمیت پدې کې دی چې امریکا به په نږدې راتلونکو کې له عراق د خپل ځواکونو د ایستلو اعلان وکړي. په پام کې ده چې پر روانو شپږو میاشتو کې له ټولو 1,00,000 امریکایي پوځیانو څخه نیمایي له عراق وزي او په داسې یو حالت کې به نوي حکومت ته ډېر مسؤلیتونه ورپغاړوي څو دا هیواد د سولې، ثبات او پرمختګ پر لور روان کړي. کارپوهان هم دراز وایي د دې انتخاباتو یو بل مهم ټکی دا دی چې تیر ځل سنیانو له دې انتخاباتو سره مقاطعه کړې وه خو دا ځلې برخه پکې واخیسته. دا راپورونه او اوس په ورستۍ برخه کې په مکرې د ازادۍ رادیو ځانګړي اونیز پروګرام ته ستاسو د ورکو عزیزانو پروګرام.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
ازادي رادیو ګران اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا دې بیا هم د تاسې ورکشوي عزیزان لټو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکشوي عزیز پیدا شي نو راځي چې دغه پروګرام تر پایه وورو. دغه د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 4 22 14 40 15. گرانو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، خپل تلیفوني پیغامونه مونږ ته پریږدي، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګرانو اوریدونکو کله چې تاسو ازادي رادیو ته تلیفوني پیغامونه پریږدي لطفا خپل تلیفوني پیغامونه لاند ووایي. په تلیفوني پیغامونو کې لطفا اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او له ټولو څخه مهمه ده چې د تلیفون شمیره ووایي، ځکه ډیر کله زموږ اوریدونکي موږ ته تلیفون کوي، خپل ورک شوی عزیز لټوي خو د تلیفون شمیره یې له یاده وتلې وي. نو ګرانو دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې له ټولو څخه مهم هغه پیغامونه واورو کوم چې ازادي رادیو تر رسیدلی دي او په دغه پیغامونو کې د تاسو ورک شوی عزیزان پیدا شوی دي. دغه پیغامونه به یو په بل پسې واورو.
څه دا ګل افغان د پاکستان د پښین څخه خبرې کوم چې موږ سره دوه افغانان دي چې یو یې د شهر نیمیږي فاسي باندې د کابل ولایت اوسیدونکی دی. تقریبا د شل تر دېرش کال پورې عمر لري او یو بل یو افغانۍ چې زموږ سره راسره دی نوم یې ګلالۍ نومیږي. تقریبا د اتلسو تر پنځه ویشت کال پورې عمر لري. ګلالۍ وایي چې پلار مې درزی دی او ورور مې موټروان دی. د ده په باره کښې که هر څوک معلومات غواړي دې ما سره دې په دې نمبر رابطه ونیسي 0-3-3-2-8-0-0-0. یو ځل بیا 0-3-2-8-0-0-0-0-0-0. خدای په امان. سلام علیکم.
پاکستان سند درآباد څخه خبرې کوم. تنډو عالم مري دلته یو ځوان دی چې دوه درې کاله کېږي نوم یې سلام دی. ګرځي را ګرځي اول خو لاس وځلی و، بعد هغه بیا دلته ټیکهداران یو څه چنده منده یې سره وکړه، لاس یې ناسوب شو ولا فری کوي. ګرځي را ګرځي وارث یې نشته، کله کله دماغي تاوین هم خراب دی. د کندهار ایرازي کې کور دی، کندهار ایرازي، او دلته د اجنۍ هغه نمیږي د هغه بټۍ په مخامخ یې کور دی. پلار یې نه هغه یې پلار یې نه هغه نمیږي. یو ورور نوم یې حیات الله دی، یو سیف الله دی، یو عبدالولی دی، دی په خپله سلام نمیږي. دلته یو څه پیسې هم جمع دي، مهرباني دې وکړي که یا ورور یې اوري دا بیان، یا یو خپلوان یو عزیز یې اوري، دغه په دغه شماره دې مشته ټلیفون وکړي 0-2-0-2-3-5-5-5-5-0-0-3-0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- تی بی دری بی سپر بی نو بی سپر بی ن بی ات بی سپر.
السلام علیکم د ټول ازادي رادیو کارکونکو ته سلام احترام کوم او اوردونکو ته هم احترام کوم. زه د اجتماعي مؤسساتو خیری کارمند یم او په کابل کې فعالیت لرم. محمد نبی د ګلاب زوی چې لس کاله عمر لري، د مور نوم یې ګل بابو او د خوندو نمونه یې خدیجه شفیقه جمیله او خاتمه ده. دورونو نمونه فضل باری بار او باری دی. د ماما نوم محمد ولی. تقریبا دو کاله درې کاله کیږي چې دا د کور او رکشوي دی او اوس او اصلا خپل ځان د کوټه نه د پاکستان او د سریابو د کلی نه د نور آباد د منطقې نه خپل ځان معرفي کوي. محمد نبی وایي چې زه اصلا د کندهار او یا د هلمند ولایتو دی. محمد نبی اوس پیدا شوی دی. هر څوک د دوی د کورنۍ زموږ غږ اوري، دوی په دغه شمیره معلوماتونو فون نمبرونو یا تلیفون نمبرونو زموږ سره اړیکې ټینګ کړي. د شمیره نمبرونو 0 و 7 9 9 4 4. بیا یې تکراروم، 0 و 7 9 9 4 4. بل شمیره است تکراروام، 0 و 7 9 9 4 4 1 4 1 4. بیای تکراروام، 0 و 7 9 9 4 4 1 4 1 4. و السلام.
ګانو اوریدونکو محترم او دوستانو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي، خو د تلیفون شمیرې مو له یاده وتلې دي. اول به پیغامونه وورو، پس له هر یو پیغامه به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم کومه چې د کمپیوټر په صفحه پاتې ده.
زه بابرن کی سلطان محمد زوی، ما کور په کوټه سریاب روډ کلی دوست آغا کې ده. ما یو ورور ده په نوم د عبدالمبین، لس کاله له مخه دی د ایران شار اصفهان ته تللی و. هلته یې په ځان باندې نوم احسان محمدي ایښی ده. له هغه راهیسې تر دې وخته دا نادرکه ده که د دې په اړه هر څوک معلومات لري یا دی اوري یا په زندان کې یا هر چیرې، ما ته دې په دغه نمبرو ټلیفون راوچي.
ګرانو دوستانو، که تاسو د دغه ورک شوي عزیز په هکله معلومات لري، ورته په دې شمېره تلیفون وکړئ: 0092 3 0 3 8 3 0 0 9 6. د تلیفون شمېره به اوري بیا ووایم: 0092 3 0 3 8 3 0 0 9 6.
السلام علیکم. پس د سلام از ما ورو ورک شوی چې نوم شفیع الله دی. دا نه کار کیږي چې د پاکستان د صوبه سرحد نه ورک شوی. د پلار نوم دوست محمد دی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی د کوټ ولسوالۍ. که په دې اړه چاته معلومات وي نو مونږ ته په دغه نمبر ټلیفون وکړئ.
که تاسو دغه ګران ورور د ورک شوي عزیز پاک را معلومات لرئ، کولی شئ چې ورته په دې شمېره ټلیفون وکړئ: 0092 3 4 3 6 9 1 3 9 6 و. د ټلیفون شمېره به اور بیا ووایم: 0092 دا د پاکستان کوډ دی، 3 4 3 6 9 1 3 9 6 و. ګرانو دوستانو، راځي چې اوس قلم او کاغذ تیار کړو چې د تلیفون شمیرې ولیکو. ځکه وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومه کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي. دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
زه د درې میاشتې کېږي د کوره راوتلی یم. د هلمند په ولایت کې مې کور دی، د مساکلا په ولسوالۍ کې، د شاجي په فضل کې. که زما ورور یا یو بل شناخته زما غږ اوري، زما ورور د کریم په نامه دی او زما د پلار نوم خلیفه ملزایر اخوند دی. زه دا درې میاشتې کېږي د کور راوتلی یم. کار څوک زما ته په دغه شمېره دې ما سره تماس ونیسي: 0 9 3 6 1 9 0 5 1 0 5. شمېره یو ځل بیا تکراروم: 0 9 3 6 0 5 1 0 5. فقط و سلام.
زبیل محمد ما دغه ولایت د مکور د ولسوالۍ څخه خبر کړم یو برادر د نادرک سوال کې د اسپانیا سکرین کچات معلومات یې د پلوړې اندوانا نوري روس مار د مو سره تما چې ونی سیږي زه دا له بجای زو کوم صفر اویا درې یو پنځه صفر څلور شپږ صفر بیا وځ کړو صفر اویا درې یو پنځه صفر څلور شپږ صفر زه دا له جایزه السلام علیکم ز مستری جمال د جلال آباد څخه زنګوام زما یو زوی په نامه د جاوید جان چې سلور کال کېږي نادرکه شوی دی هله مند يم چې دغه زوی زما تاشکند ته تللی و د تاشکند نه سلور کال کېږي نادرکه شوی دی ته چېرته زما غږ هاوري جاوید جان نو په دغه شمېره دي او زیاد جاوید جان نور ملګري چې دغه تاشکند نه نادرکه شوی دی نو دغه زما پیغام کاوري هله مند يم چې په دغه شماره بیر تما ته څوک احوال را کی د جلال آباد څخه غږیږم شماره د ټلیفون شماره ده صفر اووه سوه شپېته اوولس نهه پنځوس بله شماره ده صفر اویا دوه اویا دوه اویا دوه سوه پنځه پنځوس خدای دې وکړي چې زما زوی د دغې راډیوي ازادي د لارې نه پیدا کړی شي وسلام
موسی د ملا غوث الدین زوی د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ اوسیدونکی د کاریز د موسی د ملا غوث الدین زوی د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ د کاریز د کلي اوسیدونکی چې دوه کاله کېږي ورک شوی هر څوک دغه په اړه معلومات لري یا په خپله دغه زما غږ اوري یا په دغه اټکل نمبر دې زنګ وي صفر دوه واره اووه پنځه درې صفر درې دوه دوه صفر بیا تکراروم صفر دوه واره اووه پنځه درې صفر درې دوه دوه صفر
سوالی شکردارینا مهراب ناصری غږیږم زما یو ورور ده په نام د قاري جنتګل ورک ده که چېرته پیدا شه زه دا شپږ میاشتې ورک شوی ده زه درې زره ډالره زه دوته شیرینی ورکوم په همدغه لمبر باندې زما سره غږیږي صفر هفتاد و هفت پنځه و شش بیست و نه چهار صد و نود و نه که په ده باندې راوږه په همدغه لمبر باندې زما ته زنګ ووهي زه به درې زره ډالره شیرینی ورکړم
زه د بایغم څخه ولایت یم د مغاز ولسوالۍ د خیلو د کلي یم یو ورت عزیز لرو چې په نامه د غفار نومېږي چې په نامه کاکا زوی دی کولای شي چې دغه شماره چې دغه ټلیفون شماره وویل چې بله شماره ده صفر اووه صفر اته څلور اته شوسه اتهنه دغه اخره ده کولای شي چې زما را عزیز په دغه شماره باندې موږ ته خبر راکړي لا باندې السلام علیکم السلام علیکم زه محمد عمر د سمنګان اورد د رسام ولسوالۍ نه خبرې کوم ما ورور په نام کې پاینده خان چې د ارسلا زوی ده کدی په بابت کې تا ته معلومات یا د خپل غاوري ازادي راځو ته خبر ورکې یا د بده پر شماره هم سره اړیکې ټینګې کی صفر وا یا درې څلوېښت یو شل پنځه او بله شماره چې دی مونږ صفر وا یا څلور څلور شل شپږ اتیا او دوه پنځوس پتا سره معلومات یا د خپل نن غا غاوري په تاسو معلومات کوم سره اړیکه ټینګ کی شیرنی به نن 300 ډالر د امریکایي ورکو السلام خدای په امان ازادي راځو کارکوم کنه ډیر دې زمانه نه ځوانته خلکو همکاري کوي خدای په امان السلام علیکم
السلام علیکم زه د مقر ته ولسوالۍ د جنګل رسنیو سیزن کې امر سلخان نیمه ما یو کاکا ده په نام د محمد عالم کاکا ده د په کوم بستان خیل ده د دوه کاله کېږي نادرکه شوی ده نو که دا اعلان دی په خپله روي یا نور دا اعلان ار وي او ما ته څوک راته پیدا کړي دوه لکه روپۍ نام ورکوم په دې شمېره دې ما ته زنګ ووایي صفر نه اووه 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 یوولس شپږ صفر اووه درې یو واری بیا شمېره وایم صفر اووه نهوه یوولس شپږ صفر اووه درې تشکر
زغاوري نو پتا کې شماره دې ماته ځانګې صفر و نه پنځه یو څلور پنځه نه صفر درې کله دا پلان مې نه ما مونږ ځان دې ورو مې نه زرین ګل دې وکړه
صفت الله د کابل ولایت د موسیری ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما دوه ترونه ورک دي، یو نعتالله نومېږي چې د هغه 6 کاله کېږي، او بل صفت الله نومېږي چې د هغه 14 کاله کېږي. که څوک د ده په اړه معلومات لري نو مونږ ته دې په دې شماره زنګ ووهي. څه پروا بیا نه وي، 14 یو 14.
ہلو السلام علیکم، زه سلطان صدیق دی پکتیا ولایت د ډنډي پټانو ولسوالۍ د زیږا صدیقی نه د تاسو سره په تماس کې یم. زما یو کلیوال چې خیالي ګولې د خیالي ګول د خپل نوم دی، د پلار نوم یې فیروزمین، 15 کاله کېږي چې له کور څخه ورک شوی دی. که هر چا ته د ده په اړه پته وي په لاندې شمېره دې اړیکه ټینګه کړي: 0 4 2 4 7 9.
ناخیل د کاپیسا ولایت اوسیدونکی او درې ورخصوي عزیزان لرم چې یو زما ورور ده په نام د زاخیل، او یو دوه مرګري نورو سره دي چې یو حاجمل یو وکیل ده. حاجمل د چپ لاس درې ګوتې ترې دي، که چاته پته وي او یا د دوی معلومات لري ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي: 0 5 5 5 5.
السلام علیکم، زما یو
محمد یو د سردار داود په دوهم کال رسوي دي، یو د بدر په دوهم کال رسوي. نو هیله لري په چیرې دي په خپله د غزنه ځاګه او یو بل مسلمان او د راډیو د لارې دریس خبر کړي د ازادۍ د راډیو ملات موږ وساتو نه لري.
السلام علیکم، زه محمد ندیم مخلص د غزنی د ولایت تجریستان د ولسوالۍ اوسیدونکی. زه یو عزیز مدرکه سعودي ایران ته تقریبا 2 کاله کېږي. پلار چې نعمت خان نومېږي، هغه دې ورته په تشویش کې دی. یو بل ورور عبدالسمد نومېږي، که یا چیرې دغه ورور زما دی به هغه نومېږي عبدالمحمد نومېږي. عبدالمحمد زما اعلان په خپله باندې اوري، او یا د سره ملګري څوک انډیوانان ورسره په دغه ټلیفون په رابطه زما سره تماس نیسي: 0 3 3 6 9 9 2. بل نمبر ده: 0 3 3 9 9 5 5. السلام علیکم، محمد ندیم مخلص د غزنی ولایت تجارستان د ولسوالۍ اوسیدونکی.
ہلو السلام علیکم، زه فضل عمر ملاخیز د میدان وردګو دی ولایت نه تاسو را پتامات. جما یو جما ما زوی دا چې په امیر محمد رمی دی د غزیار مسکاله کیږي په ایران کې ورسره دا کتو چې اول لري په دغه شمېره دی دای ما ته تیلیفون وکړي: 0 9 4 4 4 5 5 4. او چار چاچا ما ته خبر راکړ، 2 لکه جایزه ورکول کېږي. وسلام به احترام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده: 0 0 0 0 2 4 3 1. یو ورې بیا وایم: 0 0 0 0 2 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، په دې هیله چې د ورک شوی عزیزانو په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې موږ ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. تر بل پروګرام تاسو په خدای سپارم، خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.